Ama میان خنده دادنم نباشه بسیار بد معلوم میشه.
سلامتی تا میخوایم، بازم شما خوش و سرحال باشیم.
د سهار اته بجی دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړی او ساته خبرونې اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په اړه د محمد محقق ادارت کړې. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې پر رسنیو کې د ملي ګټو پر مفهوم له لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت سره خبرې کوو.
که چیرته موږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کینو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري، او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په زیاده دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي.
د هر څه وروسته راځي، قدرمنو، په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي، پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سي لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو یې زیات دی، او د عراق صدراعظم په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې برای رسمن اعلان کړ. بشپړ خبرونه. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت نر ورکولو په باب د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق ادعا رد کړه. د ولسمشر سرپرستویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري، خپل نظرونه څرګندوي او نظرونو ته درناوی کیږي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته له ستنېدو وروسته پرون تور ولګاو چې ولسمشر د ده له لورې کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادارت کړې. داعش د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شا تمبولی او دوه امریکایي پوځیان یې وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې دا ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي، پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ښایسته وایس چې پیلوټه ده، په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرایه ریاست کې جوړ شوي وو، وویل
خبرې از انګلیسي کوایم واته لږ زره اسانتر ده. I departed from
ما د امریکا د فلوریدا د تونی ساحل څخه په یو کوچنی یو ماشينه الوتکه کې پرواز پایل کړ چې له درستې نړۍ تاو شم، او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا دی یوازې را ګرځېدو ریکارډ ټینګ کړم. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایز هڅې په دې خاطر هم وستایلې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د را ګرځېدو ریکارډ ټینګوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سي لوبډلې کپتان نیوزیلندی بټسمن برندن مکولم وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عطف مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدراعظم حیدر عبادی پرون په موسل ښار کې پر دولتي ټلویزیون د داعش یا اسلامي دولت په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. د داعش لپاره چې درې کاله پخوا یې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادي چې تور پوځي یونیفورم یې اغوستی و او د امنیتي ځواکونو قمندانان تر راچار پیر و، له پوځیانو او ائتلاف څخه مننه وکړه خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل چې په موسل ښار کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یادایش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 34 کلن ایکایکا کانګ څخه لڅ باندې یو کال رئیس په هوایي کې تحقیقات کول، خو د جولای په اتمه یې توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې نوموړي د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپرلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د جګړې د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي، او زیاته کړه چې مسکو د سوریې د کړکیچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري، او هیله څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اور بندونو په ټینګولو بریالي شي. لاوروف له متحدو ایالاتو غوښتل چې د سوریې د سولې په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانې ښار کې جوړیږي. دا خبرونه قدر من اوریدونکو سرنګ چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خلنده خبری برخه هم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیتونو د نور کولو په اړه د اجرایی ریاست د دوهم رستیال محمد محقق ادعاوې رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ رادیو ته ویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی د خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پرون یې یوې غونډې ته وکړي او ولسمشر یې د ده لخوا معرفي شوي وزیرانو ته د واک په نه ورکولو تورن کړ. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ارګ دا ادعا رد کړه چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوې دي.
هیچ کسی در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملی یووالي په حکومت کې هیڅ څوک د موافقې د تطبیق مخالف نه دي. ولسمشر او اجرایی رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړي دي. د موافقې یوه برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوي دي. د کابینې ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسو وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیکی شي.
شما روزانه میبینیم که قراردادهای بسیار بزرگ د وزارتخانه انجام میشه.
د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په ورستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنې دوروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرزول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د دل لوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړی شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملي شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبري وبللې. خو د ولسمشر غنی سرپرست ویان د شاغلی مرتضوی وایي چې په بیلابیلو امنیتي او اداري برخو کې پراخ اصلاحات پیل شوي او په امنیتي برخه کې قوي بدلونونه راغلي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسي خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمپس لیکي د متحده ایالاتونو پاوځ امریکا په افغانستان کې ناکامه کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکي نه بلکې د رهبرۍ ناکامي وه. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پاوځ لخوا د بغاوت ضد ډاکټرونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پاوځ په ډراماتیکه توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی، خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یوه افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پاوځ یو روشنفکره پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده، چې په نتیجه کې یې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړپوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمپس لیکي کله چې په 2009 کال جنرال سټنلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه، له خپلو تر لاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سئ چې بریالی سو څه کولی سئ چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه، ده د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي واضح و چې دا سمه پښتنه ده، خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګي نغښتي و. د لیکوال په باور درست جواب دا و چې درست خلک جګړې ته ولې جلسي، هغوی تر هغو وساتل سي چې له چاپیریال څخه یو سم درک ترلاسه کړي، د پرمختګونو حساب ترې واخیستل سي، خو پاوز لیواله نه و چې داسې شی عملي کړي. پر ځای موږ داسې یوه پالیسي غوره کړې و چې دورایي مشرانو به یې په دې هیواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د سلا ورکولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو، خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د ترهګرۍ ستونزې ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي اسلام آباد تر اوسه داسې نښه نه ده ښوولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس اخیستو ته لیواله وي. وال سټریټ ژورنال لیکي له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي، خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینې لیوالتیا ښوولې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ام سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت سروان د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې مسابقې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام، نن به انشاء الله یو ښه لوبه کې افغانستان د دنیا د یوولس بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډېره خراب نه وي او اورونه کم نه شي، انشاءالله پوره 500 ورځې لوبه به کېږي او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره امادګیانې لري. له 2 ورځو نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلدتیا پیدا کړې ده. انشاءالله د ښې لوبې په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی، خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. احداث په دې کې دا چې په لارډز کې دا او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده، نو موږ ته به د خوشحالي ځای دا وی چې خلو به وسی او کوم مو ګټله دا ونو هغه غوړی لا غوړی. ان شاء الله د موږ ټیم به خپل اخیری کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغیر راغلی دی؟
موږ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړای، نو ان شاء الله په تاسو بیا په کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس کوم یو لس لوبوي، کوم چې موږ 4 لس نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوا نه ورکړل شوی دی، هغه یو سترونګ سایډ دی به ان شاء الله هغه وړ یو لس کسان پکې لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چیرته د افغانستان ټیم په چه ګټي څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا دی هغه پیچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پیچ ګوري نو پیچ که بیټنګ ته مناسب وي بیټنګ به کوي، که بالنګ ته مناسب وي بالنګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه انتخاب کړي چې د دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل الله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام واوري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت در رسنیو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفیګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي، دا غره رسنیو ورېدونکو ولیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت ک وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختر اژانس د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویچې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروسکو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختر اژانس د خبریال د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک لمخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او دغه راز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼ کورونه یې رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړل شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنکیز لمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورو سندرغاړو ویلي دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له
2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مې هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دي هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاسو پخې و هیڅوک دیولري پرته نه ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې له څو کلونو راهیسې د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې سدي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیری دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولزما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه کړه. دویم استون زدا چې زمونږ رسنې چې دی چې د دوستان خپنه شي هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیرو رسنیو کې ټول نشم ویل خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نورو دنیا کې که موږ تاسو وګورو ملي ګټې یو مشخص تعریف لري او ټول رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولی په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن له هغې نه استفاده کوي باید په همغه شکل چې دي خپاره نه شي، ځکه چې دا زمونږ ملي ګټې دا ایجابوي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دوی مداده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفانه دي، نو کله چې یو سړی په خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه بله چانه پنډ اخلي پیسې به اخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوهمه ستونزه دي. او درېمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینې بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په هماغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لورې ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دي چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دا ده او په دې تمه یم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو د هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او موږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. که دا وطن خوندي موته خوندي، که دا وطن خوندي نه موته خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږه ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هرڅه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخکې تکی نه د لمړیتوب ورنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په زیاده دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډیری تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نورې نړۍ کې د دغه ډول اعمال او سزا موجوده یی که څنګه؟
په نورې دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي دا تبینه ده چې هر شی په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقي، خبریالان پوهي، خبریالان بریفکي ورته وایي چې دا غزمونږ لپاره شنه خطونه دي، دا زړ خطونه دي، دا سر خطونه دي، نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي او ګوري. نو کله که د یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شوي چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې، هغه کتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلې چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې د دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تا هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نورې ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د د خبريالانو د دفاع او د خبريالانو د کمیسونونو ټولن یو اتحادي شته، ولې متاسفانه چې سره کې فکر وکړي دغه اتحادي خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي، حتی دا به ویو چې د دغه اتحادي او د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله کې مونږ واحد سټیج ونه لرو، واحد مایک ونه لرو، واحده ستراتیجی ونه لرو رسنوی لپاره، او داسې ستراتیجی چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه د رسنیو موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي چې څومره د ضرر زیات.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې یا یو کال یا یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خودکفا نه دي، د خودکفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې، زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم، سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نه شم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نه شم کولی. موږ بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیانوي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته، کم ډونر، هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي. کله چې هدف ترلاسه شي، هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دې هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي، او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي، او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا د لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او وباورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمری او بنی آدم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلې. د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي، هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وکی شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زهره یې شروع کړې، مگر بیا هم څوک راه کاره نشول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زهره یې کولې. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه را ومی باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېده. ولې جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي؟ د لزانه سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی؟ که یې له کندې را وباسم، اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنیادم ورنه روان شو، او زمری چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنیادم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه آسانه کړي، زه به دې را وباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي؟ زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم، او خبدی نه هیرو. بنیادم شاو خوا وکتل ایوه کنده ای پیدا کرد. کندی تا یوا چوله چز مرای وربند پل کیگ دی. راو خیزیم. از مرای چی چنگ راو خود بنیادم تا یه نیخ نیخ وکتل. ورنه تاو را تاو شو. بنیادم پوشو چی دخوارلون یکی لری. خو ورتوی ویل خبلاواده مهیره با. از مری ورتوی ویل ما بواده هیچ وقت نوی هیره. خو خورا وکیم زلمی نصبری کی. بنیادم چه سخت وار خطا شوی و خواست ورتا وکر. رازاده مخامخ ولاده و نبا منزگری کو چه چداول فیصل را کبی. زمری ورسر و منلا. اوانی و ویل زن پوهیگم انسان خواخوگی چه توایی. اولی لنورو توقولاری چه رحم دی وربندی وکری. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوی او څنګ مو غوڅوي چې خپل کورونه ور باندې تاوده کړی دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسی او رانه سکوروی مو هلته دا رحم چیرته وي او بلدا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې انسان ایستلې ده. زمری دوه زړه کیږم حمله ور باندې کوه. زمری دسترگو لکن جنو بنیادم تا وکتل و مسیده ویه ویل اوس بکی چوائی. پا همده شیبکی یو ویه را پیدا شو او بنیادم آواز ور بندی وکر. سبر سبر ویه تلک تمشه چی پا کار مویی. زمری چی دوونی قضاوت داده کرده و دو ویه منزگر توبی هم و مانم. ویه و ویل ویه طول عمر ده انسان خدمت کوی بار یوری کراچه یه چلوی. جو خدا یه غاره گدی. یه وی ورته کوی او غواگانی خپلی شیدی وربندی خوری. خوچی کلا غوا یا غوایی زور شی بنیادم چالا پسرا واخلی چی غوا خیی و خوری. او زرمنی و پلوری. نوزمری کز ما خبرمانی ما ورته گوره سمدستی نوشی جان کلا. پا بنیادم رحم پکر نده. زمری زنده حمله لپارا را تیت کر. وینی چی طول دای و خبره کوی نور نو تیار شا. د بنیادم زړه و منل چې ټولې لارې وربندې بندې دي. خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمري ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم. راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. از مری و ویل چه فایده؟ تو خو پوهیگی چه زواب معلوم ده. مونی آدم زاره ای وکری. او از مری و ویل زا دازل به همستا و منم. خو گوره. گوره چه سخت وگیم. تر دی زیاد در تا صبر نشم که ولی. از مری او بونی آدم سوی تا کیسا وکرم. سوی خبری پا غور سرا واوری دلی و روست بیا سوی سترگی پا تکری. او مخکینه خیب خیی بخبل اگده وک تیره کرا. زو شیوی پسی سترگی پرانسته. ده قازیان گنده پا محاکمان غاگ او رو ببین. زستاسی دوارو پا خبره ورسیدم. بوشوم خود دی لپاره چه پا قضاوت که هیچ اشتباه نکرم. نو دوارا می ربانی وکری حقا کنده را کارا کری او یو زلبیامی بوکری چه چوشوی. زمری او بنیادم سوی کنده تا چه چو گاما اخواوه ورسر بوتلا. سوی ده کنده پا غاره سر بخوزاوه وی ویل هو. دیر جاوره دا. او بیای زمری تا مخواره و وی ویل. ریختیا تاسی با ویل چه دلتا پا دی کنده کی وی. او پا دی زای که ده غسی ولار وی. کنه؟ زمری ورتا سر بخوزاوه. مانا هو هم داسی وان. او بیا سوی بنیادم تا بویل تا همه غسی و داریگا لکه هغه وقت چی ده کنده پا غاره و لاروی. او زمره دی هم پا کنده که همه غسی و داریگی چی سم قضاوت و کولیشم. زمره چی لوگی پتن کرده و او ده بنیادم ده خوالولو حواسی ده عقل سترگی وردانده کرده بی سم دستی کنده تا توب کرل. او بویل زده غسی و لاروم. سو یې وویل ښه ښه ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې او بنیادم همدلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې اوس پوه شوم چې کیسه څه وه نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي ته په کنده کې اوسه او دی دې په خپله مخه ځي فیصله همدا وه د خدای په امان
سر محقق استاد محمد ناصر ستانگزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې پام مو ورته را اړوم. ستړی مسې استاد
زه جوړ اوسې خیر اوسې ټولو همتنانو ته سلام علیکم وایم او صحت غواړم سلامت غواړم له تاسو تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته رسپارې وکړي ډېر تشکر
استاد مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو په مجموع کې کراته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي
ما رسمی چاپین کتابین پنن د کتابو 15 آثار کیږي او تقریبا 300 مقالې علمی چاپ شوی
استاد استاسو کتابونه چې ما وکتل ډیره برخه د اقتصاد او د ادارې په حصہ کې ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوی دي او طبعا له دغه سره بیا د ادارې سیستم هم بدل شوی ده د اقتصاد په حصہ کې هم تغییرات راغلي دي فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې و یوه نظریه مو تعقیب کړې ده کوم له وخت سره نظریات بدل شوي دي
چې ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر اقتصادي رانمای شده راغی اقتصادي آزاد راغی اقتصادي مثلا رهبری شده راغی اقتصادي مختلط راغی اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی هر شاه هر رئیس جمهور ځانته یو دغه جوړ کړي اما بدبختانه دغه تحول تغییر و تحول په ټول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حصه کې سیستم نه لرو نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است بازار اما افغانستان څه کوي افغانستان د تجاران هغه سو استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري په حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته حتی مداخله دولت موجود ده حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چه ده تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کې ولی دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې هغه په نام د اقتصادي بازار دی نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار بازار آزاد دی مختلط دی بازار رزمای شده دی رهبری شده دی مرکزی دی دغه بازار نه معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصادي بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو بیا به اقتصاد معلوم نه دی بیا فورا به بازار اقتصادي آزاد ته ورسید
استاد په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل که آزاد بازار مې دولت د دولت مختلفې ادارې
دوی چاری دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع یې د چار موضوع یې ډیره ضعیفه ده، او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه په همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې، یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه، وایي هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تیرېدو ته نږدې سوی همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادۍ ته ورسېده، یو وخت یې په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه، څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره منځته راغله، هماغه یې تحقیق کړه، یو هدف ته ورسېده. دا نور مملته کتو کې دغه تغییر د رژیم، تغییر د برنامه، تغییر د سیستم د اقتصاد، تغییر د اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ کړي ترځه یې ورسه، او بل ځای راشي چې دا کور غلط دی بېرته له سره بیرانی.
استاده، دا تاسو نظر ته په پام سره نه تنه د اقتصاد په برخه کې، د کادرونو په برخه کې، فرضاً په یوه اداره کې یو ماموری په یو خاصه سیاسي نظریه پورې تړلی یو ماموری، خو په هر حاله د خپل کار دی. کله چې نظام بدلیږي، نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام کې مقرر شوی و دا یې له مخې پسې واخیستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسې واخیستل. یعنی موږ ته نن نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ مو صدمه لیدلې ده، د کادرونو په حساب هم په تیرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغه لري، صحیح لري، موږ وغوښته چې یو له دې جملې ده یو کتاب په نام د اقتصاد د اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري، اړیکې لري، او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ، دا نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي، افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوس هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تر اوسه نفوس ثابت نه، تر اوسه تعلیم یافته نه، تر اوسه سالم نه، هیڅ شی سر ته نه شي رسیدلی. زموږ نفوس په افغانستان کې ناروغ دی، د اقتصادي ناروغي لري، د سیاسي ناروغي لري، د اداري ناروغي، د فکري د آموزش ناروغي لري. نو دا یو مملکت ناروغي، هغه څنګه کولی شي چې محمد د دې وکړي چې نور فعالیتو ته دغه کومک وشي، محمد واقع شي. اول نفوذ مې شروع کړی، بالغې هغه شان چې اقتصاد اجتماعي بالا لري، لکه مثلا زراعت، زراعت لپاره د اجتماع دی. په زراعت کې مې نه زراعت وکړي، زراعت به څنګه شي؟ څوره ساحه د ځمکې لري، څوره نه اوبه لري، څوره نه لري، کومه لاره پیدا کړو چې براده دغه زراعت د اسای د نفوذ لپاره کار واچو. بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي، بعد د نفوذ د اسایش لپاره دغه سي.
استاد، تاسو دو مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا دیرس میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې شپږ میلیونه اوسي، کله بیا وایي پنځه میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره
دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه، پروژې هم په افغانستان کې دي، ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هر وی دا ده چې اول د نفوس په حیثه کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه یي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد اعضا ریز فامیل ته معلوم نه یي. هغه دغه ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي، تور رپاره تور شان راوړي، څو نفره دي معلوم نه دی چې هغه ته بوټ واخلي، څو نفره چې هغه ته مواد غذایي واخلي، څو نفره چې هغه ته لباس واخلي، څو نفره چې هغه ته دلو ډاکټري وکړي.
دا مشکل خو استاده استاده. نو
هر به دا په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په دا کې په پیسای مرکزي کې کار کوو، سه په تقریبا 58 کې یو سروي د نفوس شماري ټول افغانستان کې اجرا شوه. بالغ ایس دغه نسو هغه پرې کې تمام ترکیب د نفوس معلوم سه، د نرو کې معلوم سه، سواد او بې سواد معلوم سه، دارا او نادارا معلوم سه، ټول شان هغه تخمینی مکمل. ول شرط نفوس وانی په افغانستان کې خصوصا په ټول دنیا کې مشکل ده.
استاد دا اوس تاسو په دې موضوع باندې کتاب هم لیکلی ده، دغه اوس کومې سرشمیرنې چې سوي دي، چې کله یې دیرس خي، کله یې درې دیرس خي، کله یې پنځه دیرس خي، دا په کوم اساس؟
هر وی داده چې اصل موږ په یو اداره مرکزی سر لرو، مقتدر مستقله فعالیت کوي، اما شرایط د افغانستان کې تنبوسباري خپله. مثلا یو نفر راشي یو فامیل ته ووایي چې زه دا معلومات غواړم، پوره معلومات نه ورکوي، یاد درې نه
پوره معلومات. استاده څوک تلای نه سي، ډېرې داسې سیمې دي چې هلته ورتلای نه سي. دا وایم چې دغه سرشمیرانه چې تاسو څه کتاب یې لیکلی ده، په څه مې استناد
کړی؟ په خوم اتحاد درته وکړئ چې په افغانستان کې په دنیا کې بال 15 کاله بیر هغه بیرته پورت هیوالو کې بال 10 کاله سرشمیرانه کامل سرشمیرانه ضرور ده. امریکایی په افغانستان کې له دغه نه له اته 50 نه را په دې خوا نفوس شمیرنه شوی نه ده. په هغه وخت کې چې مثلا نفوس په بانسه دی، دوی څه شي کوي؟ 2.03% په کوپ کوپ زیاتی، نور که مدرک نه لري، دا غیر قانونی دی، دا غیر دغه علمی دی. ولی په نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی، نفوس تولدات وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله است.
دکی که چه آقا پخوانه پینزوز کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پدی بانده زیاد که او هم درست بسه زیادی که پا افغانستان که کم پدی شکلی بالا پینزوز کلو نفوز افغانستان دو چنده که. اما در دیر غلط نظریه ده. ما څو وای پېښنال کوي چې ډېر ضرورت له ټولو شانه په افغانستان کې د وګړو شمېرنه ډېر ضرورت ده. په خارجیانو څه کې؟ خارجیان د خپل هدف دپاره، د خپل هدف سیاسي او اقتصادي دپاره نفوس افغانستان ډېر ښیي.
استاده تاسو هم په خپلو کتابونو کې چې ما وکتل ډېر زیات ارقام ذکر کړي دي، دغه ارقام تاسو استاده له کومه کړي؟
داسې ده چې زما د کتابونو صاحب ټوله تحقیقي دي، له ډېر منابع به استفاده کړي، هغه به سره څېړي خپل هغه نیمګړتیاوې چې په دې دغه کې په دې موضوع کې هغه به پرملا کوي، خلکو ته لاره به ورکوي چې دغه لاره څنګه ده، چې دغه لاره دغه خلا رفع شي. نو هدف مې دا دی چې زما ټوله خبرې په دغه سره دي، له ډېرې منابع خارجي نه استفاده کوم، بلاد نشراتونه د وزارتو له نشراتونه د صحیح مرکزي له نشراتونه دا سره ټول یو دی ومه او مخابه کومه چې دې ادارې دوغره ښودلی، دې ادارې دور ښودلی دی. دا مې ورته وویل دا ډېر په تحقیق یا په عملي شکل کې دا ارقام چې په کار واچوي یو شکل ارقام کارش بلبل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له دور منابعو نه مې استفاده کړلې مقایسه شکل بهیې مقایسه کړي دي.
مننه استاده، تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. دغه آثار چې دي دا څه دي، په کومو موضوعاتو باندې اوس کار
کوئ؟ هغه مې محترم زه خو پخوا مې عاد درته وکړ چې زما ټول کتابونه زما تخصص باندې دغه اتکال لري. زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده، اداري دي، یو تخصص اقتصادي دي. کوشش بکړئ په دغه ټول د عمر کې دا کتابونه مې زیاتره په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابونه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي و
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه، خدای راسره یاري وکړه. نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي. دا به هم دخیره دغه ته چاپ کړو. زما کتابونه صاحب د سړي چې قد ځای په ځای پراته دي، ټولو کتابخانو ته، ټولو وزارتو ته رسمي لیږل کېږي صاحب. اما بدبخته خو به در ټول چې د کتابخانی دغه نسل
نو استاد په نوي کتابونه مو د څه کومو موضوعاتو په حساب کې چې کار پرې باندې کوي؟
په نوي کتابو کې، نوي کتابو کې زیاتره دغه د یو تخصصي زیاتره تخصص دا دی چې موږ دغه قیمت در ټول کنه چې د افغانستان کې مختلف شکلونه د قیمت راغلي دي. قیمتونه مثلا سیر تاریخي په افغانستان یو کتاب لرم چې عجیب و غریب دغه کم شان چې قیمتونه زیات دي، کم عوامل دي چې قیمتونه غیر واقعي پورته دي، په کوم وخت کې پورته دي. د دې لپاره یو معیار په نام د شاخص د قیام غواړم چې هغه دغه کم چې قیمتونه چې جګېږي په اساس چې علمي هر شای حتی کلی فکر کری پا اخترو پا مراسمه که پا اید و براتو که ده قیمتون هیو ورژک شی مگه غالو سه دا قیمتون ثابت وی و مداخلت دبلت او تا دیر مهمه ده. آقا اقتصاد بازار سه دوی تجمه کرده یا تعبیر پا که اقتصاد بازار نسته با دیتا رانمایی بنوار کسی اقتصاد رانمایی بانی که دی اقتصاد مختلط که دی، یعنی مداخلت دولت ضرور ده. نتا مداخلت دولت دیر ضعیفه ده پیسه ده کنرو ده قیمتو که یک کتاب می رازی بخواست تعلیه وضع قیمت ها در افغانستان پا اینده که بچابس انشالله.
استاد روسته پختنه می داده چه تاس چه یو عمر د افغانستان د اقتصاد پیسه که چله نکلی دی، چه دول یو اقتصادی نظام غوره بوله د افغانستان لپاره؟
د افغانستان لپاره شبه چه ترگوش هم خوشی تشبسات و هم دولتیش مشترک با واحد نظر سره مداخله و نکی. یعنی زده اقتصاد سردار داود دقضایو بکی اقتصاد راهنمایی شده، یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کهی در نور توی چه دقل داروخ که و دقل داروخ داروخ مداخلت دولت پینزو پسد یا پینزو پینزو پسد مداخلت دولت به دقیق پر نظرات که موجوده. دقوالن چه دسته سیستم درسی واحد سیستم پر اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیسی چه هم دولت هم دوگلی که سه هم وقتی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزه.
دیر منانا کور مدان استاده، زحمتون او بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نرخلا چه دخبل نمگلی این نظریات ساس حضور تا بلاندی کم.
په دې له استاده چې ستاسو نوی آثار هم چاپ سي او بیا هم بیا راوغواړو او په غوهم
حیات باقي و هر وخت موږ ستاسو به خدمت کې یو.